سلام و خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی. قدرمنو دوستانو ته یو وار بیا سلام وړاندې کوو په دې خبرونه کې. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې هم ډیر مطالب. په اسلام آباد کې د اسیا د زړه پاروان کانفرنس او نن دغه تا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پاړه چې په دې کانفرنس کې پر ګډون سربیره له چارواکو سره خبرې اترې هم لري. په دې اړه ډیر مطالب راټول کړي. ولې نور موضوعات هم څېړو، خو پیل خبرونو کوو. مرسی احمد زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولي. پوره خبرونه په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي چې افغانستان د اجنډا له مهمو موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز لخوا پرانیستل شوه. په نننۍ غونډه کې د ګډون لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوروچ هم اسلام آباد رسیدلې ده. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ څوارلس هیوادونه غړیتوب لري. د دې غونډې د اجنډا شپږ مهمې موضوعګانې له توریزم سره مبارزه، د نشه توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمه ییز بنسټونه او زده کړه ده. دغه پروسه په 2010 کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استانبول ښاره پیل شوه چې ورته د استانبول پروسه هم وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدلو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به له سعودي چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په کنسولګری کې د الکترونیکی پاسپورتونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته په استجوابي غونډه کې ویلي وو چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیره بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې تر ټولو لوی ستونزه د پاسپورتونو او ویزې په برخه کې ده. دغه افغانان تر ډیره په پاکستاني پاسپورتونو په هغه هیواد کې کارونه ترسره کوي. او ټاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشت پر 14مه نیټه پیل شي. د دې پروژې یو مسؤل مبین سوالات پرون ویلي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ګازو د انتقال پایپلاین د غځېدلو چارې به د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې پیل شي. دغه پایپلاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي او هم به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته هر کال 300 میلیونه ډالره د ترانزیت لارې ترلاسه کوي. وړاندې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بوردی محمد اوف افغان ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې وه چې د دې پروژې په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په وینا د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 3 میلیارد متر مکعب ګازو د دولو واسولری. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولي. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي رسنۍ ته ویل
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی
د آسیا زړه کانفرنس د ہندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی نو زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له ہندوستان څخه راغلی یم د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی نو لازمه ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی نوموړي ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه د پاکستان لخوا ورکړل شوې وه روسي په سوری کې د حکومتي ځواکونو د وی پوځي قرارګاه د بمباری له کبله اندېښنه ښودلې ده د دمشق حکومت پرون ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي پرون د سوری په دیر الزور ښار کې د پوځ یوه قرارګاه په نښه کړې د سوری درې سرتیري وژلې او دیارلس نورې ټپیان کړې دي امریکا دغه اداره کړې ده یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه ده ښودل شوی وایي ډاډه دی چې روسیا د دې برید مسؤوله ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دغو څرګندونو له تبصرې پرته پرون ویلي چې پر دیر الزور ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف د بریدونو په اړه اندېښنه لري او وایي چې دا پیښه د اسد له رژیم سره د همکارۍ په برخه کې د ائتلاف نه لیوالتیا ښیي دغه راز عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شوو بمونو څخه پاکه کړي د انبار ولایت د پولیسو مشر تورن جنرال هادي پرون ویلي چې عراقي ځواکونه د ښار مرکز ته د ننوتلو لپاره چمتو دي او دغه ځای ته نږدې شوي دي د داعش ډلې وسلوال په مې میاشت کې د انبار مرکز رمادي ته ننوتل چې د موصل ښار تر سقوط وروسته دا د عراق په شمال کې عراقي ځواکونو ته تر ټولو لوی ګزار ګڼل کېده د عراق حکومت متقابلې حملې اعلان کړي خو په دې برخه کې پرمختګ ډیر ټکنی و او روسیه وایي د بغداد له اجازې پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې چې پرون خپره شوې ویلي د عراق مواصل ښار ته نږدې د ترکی سرتیرو غیر قانوني حضور د تاوتریخوالي یو جدي عنصر ګڼل کېږي تر دې وړاندې د عراق صدراعظم حیدر العبادي ویلي وو چې ترکی ځواکونه د بغداد له اجازې پرته د دغه هیواد شمال ته ننوتلي دي بغداد خبرداری ورکړی که چیرې د دسمبر تر اوومې نیټې پورې د دغو ترکی سرتیرو وتل پیل نه شي دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د غبرګون غوښتنه وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دمګړی د ترکیې سرتیري په دغه سیمه کې پاتې کیږي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې انقرې د دسمبر په درېیمه نیټه دغه سرتیري د دې لپاره مواصل ته څېرمه ځای پر ځای کړل چې د هغو نورو ترکیې سرتیرو تشه ډکه کړي چې وړاندې هلته وو ترکیه وایي د دوی ځواکونه د عراقي کردانو او عرب ځواکونو د روزنې لپاره هلته دي سو هغوی له داعش څخه د مواصل د بیرته نیولو لپاره چمتو کړي د خبرونو پای
ل مرزی احمد صاحب مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واره ول دوستانو زموږ غلا ساده رادیو نه اوري دا نور خبرونه زموږ په پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي راپورټونه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې د توپونو په ډزو هرکلی شوی په دې اړه په رپورټ سربیره به مو نن په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له لیدنو کتنو او دغلته د آسیا د زړه په نوم له روان کانفرنس نه چې موضوع یې افغانستان دی خبر کړو چې نن به پکې په کومو موضوعاتو خبرې کیږي همدارنګه به مولا دې خبر کو چې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنې ویلي چې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملې د بیان پر ازادۍ باندې حملې ګڼل کېږي د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وایي که روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړ نو پر مسکو به د لویدیځو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي همدارنګه به مولا دې هم خبر کو چې فنلند ویلی دی دوی به پناه غوښتونکو نه وغواړي چې په وړیا توګه کار وکړي که وخت اوسې نور رپورټونه هم در سره شریکوو د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مه باسئ دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو ویل چې ویل کېږي افغان ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته رسېدلی. زموږ خبریال نسیم شفاق چې د اشرف غني دغه سفر څاري او له همدې سفر د څارلو په موخه اسلام آباد کې دی، راسره همدا اوس له اسلام آباد نه د تلیفون په تماس کې دی. شفق صاحب، بیا د امسار په خیر خبرونې ته ستړی مشي. ویل کېږي چې ولسمشر غني نن اسلام آباد ته رسېدلی.
بله سلام وړاندې کوم. بله هو، محمد اشرف غني د افغانستان ولسمشر څو دقیقې وړاندې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته راورسېد او هغه ته د هرکلي لپاره د یو شمېر نورو پاکستانیو چارواکو تر څنګ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ورغلی و او د ده په افتخار او ویاړ باندې د توپ یویشت ډزې هم وشوې.
د ولسمشر اشرف غني په نننیو لیدنو کتنو کې په پاکستان کې څه شامل دي، کومه اجنډا را برسېره شوې چې ولسمشر به هلته کومې لیدنې کوي او په کوم موضوعاتو خبرې کیږي؟
بلې، څومره چې زه معلومات لرم په اسلام آباد کې مې د افغانستان د سفارت له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې. محمد اشرف غني سربېره پر دې چې له نواز شریف سره په ګډه د آسیا د زدې هیوادونو د دوم ورځې کنفرانس په سر کې دوی وینا کوي، یو شمېر مهم لیدکاته هم لري له ځینو چارواکو سره، هم د پاکستان او هم د ځینو نورو هیوادونو له چارواکو سره چې د آسیا زدې هیوادونو په کنفرانس کې هغوی برخه اخلي او پر مهمو مسایلو به خبرې کیږي.
د پاکستان ځینو سرچینو ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو پر بیا پایل بام له ولسمشر سره دوی خبرې کوي، دغه څه دي چې پاکستاني چارواکي په وخت ټینګار کوي. په دې اړه تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړي؟ آیا د ولسمشر غني په دې لیدنو کتنو کې د سولې د خبرو اترو د بیا پایل په اړه څه ویل کیږي چې ښایي خبرې وشي؟
نو محمد اشرف غني په اجنډا ته چې زه څومره معلومات سره لاسرسی ورته لرم، نن محمد اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف سره دوه اړخیزې خبرې لري او منابع وایي چې دوی به د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کوي. د دې تر څنګ د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه هم شته چې په هغه کې به هم د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کیږي. دغه راز د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه هم شته، په هغه کې به هم د څلور واړو هیوادونو پر مسایلو، پر امنیتي مسایلو او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کیږي. د دې تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس د هند او ایران له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا غونډې لري او دغه راز محمد اشرف غني وروستۍ لیدنه به د پاکستان له د پوځ لوی دستیز راحیل شریف سره وی چې ویل کیږي له هغه سره به هم د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم په وړاندې د پاکستان د جدي او رښتینې مبارزې په اړوند او دغه راز د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړوند خبرې کیږي.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په اسلام آباد کې به د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او همدارنګه دغلته د روان آسیا د زړه کانفرنس په اړه به له تاسو معلومات اخلو او اوریدونکو سره به شریکو. مننه درنه کوو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نسیم شفق چې له اسلام آباد یې دغلته د ولسمشر اشرف غني د رسیدو او همدارنګه د نننی کانفرنس په اړه چې د آسیا د زړه په نوم د راټول شوو هیوادونو د یوې ډلې کانفرنس دی او پکې د افغانستان په موضوع بحث کیږي. په دې کانفرنس کې به نن ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبري وکړي او د کانفرنس د دویمې ورځې غونډه به پرانیزي. زموږ همکار ذبیح الله شفق په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس او په دې کې د افغان ولسمشر او د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوه سمی یوسفزي سره خبرې کړي چې دلته یې اورو.
دا ډول کانفرنسونه چې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ جوړیږي ګڼ داسې عوامل رامنځته کوي چې د کانفرنس په عمومي اجنډا چې هغه ظاهره خبره ده په دې نننۍ ډول کې اقتصادي اړیکې او تجارتي اړیکې او امنیتی اړیکې دی وو پراختیا او پرمخ وړل دي او یو بل سره همکاري زیاتول دي. خو په دغه سیمه کې چې کوم هیوادونه د هاټا پاشا کانفرنس کې شرکت کوي یو شمېر هیوادونه داسې دي چې هغوی د ډېر وخت نه د یو بل سره تعلقات خراب دي، مثلا د افغانستان او پاکستان، مثلا د هند او پاکستان، یو شمېر نور هیوادونه هم دي چې یو بل سره په خپل منځ کې ګیلې لري او یو بل سره نشه کولای چې په لوړه سطح باندې په اسانۍ سره خبرې وکړي. هغو دپاره دا موقع برابري کې، خو چونکې د هاټا پاشا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به وي پاکستان ته، هغه به خپل راتګ سره یو خو به دې کانفرنس ته یو روح ورکړي، یو اعزاز وروبخښي. دویم دا ده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو تر منځ ملاقاتونه وي، او همدا ډول د هند او پاکستان تر منځ هم په دې وروستیو کې ډېر تعلقات خراب شوي دي. هغوی وزیر خارجه راځي، او زما په خیال دغه کانفرنس هغه بنیادي مهم ټکي به همدا وي. په حاشیه د کانفرنس کې نورو هیوادونه هم په خپل منځ کې خپلې اړیکې سره زیاتوي، خو زما په خیال دغه کانفرنس تر ټولو مهم عنصر د افغانستان د ولسمشر راتګ او د پاکستان له صدراعظم سره په مشترکه ډول دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. او تاسو پوهیږئ چې افغان ولسمشر ویل کېدو چې تر اخره وخته پورې نه غوښتو چې دې کانفرنس ته راشي، خو د دې کانفرنس اهمیت ډېر زیات و، او له دې امله غربي نړۍ او حتی د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی پاکستان ته رالو، او د دوی نه یې دا غوښتنه وکړه دا چې دوی په دغه کانفرنس کې شرکت وکړي. او ظاهره خبره ده که د سیمې د خلکو د هیوادونو تر منځ اړیکې نه وي، رابطې نه وي، هغه مشکلات چې رامنځته کېږي هغه نور هم عامی کېږي، نور هم یو بل سره غلط فهمیانې پیدا کېږي او یو بل سره کرکه او نفرت پیدا کېږي. خو که ملاقاتونه وشي ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه په ځای پاتې شي، ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه او یو بل باندې هغه د بد نیت شکونه هغه ممکن واضح شي یا له منځه ولاړ شي. نو زما په خیال دا کانفرنس ډېر مهم ده، او دا کانفرنس کې زما په خیال د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهمې خبرې هغه همدغه وي چې څرنګه کولی شي چې د مری چې کوم کانفرنس شوی وو په هغو کې طالبانو یو شمېر کسانو ګډون کړی و، څرنګه وغواړي بل دا ډول د طالبانو د افغان دولت او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو په مرسته یا د هغوی په موجودګۍ کې دا مذاکراتو ته دوباره دوام ورکړي. که دغه مذاکرات کامیابي کړي او پاکستان ممکن یو شمېر نوې طرحې ولري، ځکه چې په دې تېرو دریو یا څلورو میاشتو کې چې افغان دولت کومه سخته رویه اختیار کړې وه هغوی پاکستان باندې اثر کړی ده، او پاکستان دا کوشش کوي چې یو ځل بیا دغه د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. او
سمی یوسف زی افغان جورنالیست او همدارنګه د سیمې د سیاسي چارو څارونکی و چې تاسو ورسره پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د اسیا د زړه د کانفرنس په اړه د ازادي راډیو مرکه اورېده. د سمی یوسف زی په څرګندونو کې مو اورېدل چې سربیره پر دې چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له پاکستاني چارواکو سره وګوري، بلکې د سیمې د هیوادونو نور چارواکي هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، او د کانفرنس تر څنګ به ځینې نور لیدکاته هم ووسي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره میرمن سوشما سوراج ویله دوی ده نوموړي پرون ناوخته اسلام آباد ته ورسېده، او له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د اسیا د زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه په کې د ګډون لپاره ورغلې ده. نوموړي همداراز ویل چې په اسلام آباد کې به د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدراعظم او له خپل پاکستاني سیال سره وګورځي، او د پاکستان او هندوستان د اړیکو په پراختیا به ورسره خبرې وکړي. اسلام آباد ته د رسیدو وروسته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ د همکار ذبیح الله مومند رپورټ اورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اسوس مسوراج وایي د آسیا زړه کانفرنس د هندستان لپاره د ډېر اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه جوړیږي. نوموړی همداراز زیاتوي چې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا به ورسره خبرې وکړي. میرمن سوراج دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په دغه ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې اغلې سوراج د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلې ده. دا تر 2012 میلادي کال وروسته پاکستان ته د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. د استانبول پروسې آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د سه شنبې په ورځ د پاکستان په کوربتو په پایتخت اسلام آباد کې پیل شو چې دغه پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ګڼ شمېر استازي پکې ګډون کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بالا وی ویل
هارت آف ایشیا کانفرنس هندوستان کې لیے بہت اہمیت رکھتی کیونکہ یہ افغانستان
د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډېر اہمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو ځکه زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. لکه څنګه چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی نو پر ما لازم او واجب دی چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګورم. نو زه به د دواړو سره ملاقات وکړم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو د پراختیا په اړه به خبرې وکړو. ما هم دا پیغام راوړی چې زموږ تعلقات لا ښه او نور پر مخ لاړ شي. په اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لومړۍ غونډه د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په وینا پرانستل شوه. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به یو ځای د آسیا زړه کانفرنس دویم دور افتتاح وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري او په ځینو مهمو مسایلو به ورسره خبرې وکړي.
راپورونه مرکې او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د سند سمغه له ازادي رادیو نه ورېده. افغانستان د آزادو رسنیو څخه دم لا تړي دارا یا نه وای چې په تیری وی مېش کې پر خبريالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حمله د بیان پر ازادي باندې حمله کړي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې وورو.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې په تیره نږدې یوه میاشت کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتکر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حملې د بیان ازادۍ د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازاتی کړي.
اگر حکومت افغانستان
دا وایي کچېرې افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملي کړي نو دا باید روښانه کړي چې آیا دغه کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپېژندل سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. په تیره څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی او دو خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطایی باندې په کابل کې حمله شوې دي. دغه راست په دې موده کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړی هلی رشاد هم حمله شوې دي. په دغه حملو کې یوازې امان الله عطایی چې د آسیا تلویزیون مشر و وژل سوی او پاتې نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتلې دي. د کارپوهان چې حمله پرې شوې هغه کسان دي چې د رسنیو په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې ورستیو حملو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وین هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې او ټول ورته پیښې به پکې وڅېړل شي.
په دې ورستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې څه تاوتریخوالی د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت روانو ستونزو یا د ستر ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او لمنځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي د سوریې په ختیځ کې د رژیم په ځواکونو باندې روسیې الوتکو بمباري کړې. نه د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د سوریې حکومت د دوشنبې په ورځ تور ولګوه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي په دیارالزور سیمه کې دولتي قواوو په یوه غونډه بمبار کړې، درې عسکري وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي. نور تفصیل له سلطان محمد سرور نه اورو.
امریکایي چارواکي وایي د رادار تصویرونه ښیي چې دغه بمباري هغو روسي ټي یو 22M3 بکفایر الوتکو کړې چې په شمالي اوسیتیا کې د موزدوک پوځي اډې څخه الوتلې وې. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي چې روسیې د تېر یکشنبې په ورځ د ایروزور سیمه باندې هوایي بریدونه کړي دي. موږ د سوریې رژیم سره د جنګ په حالت کې نه یو او د دولتي ځواکونو د بمباردمان لپاره هم کوم دلیل نه لرو. هغه زیاتوي چې یوازینی عملیات چې ائتلافي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ کړي د دغه غونډ جنوب ختیځ لور ته 100 کیلومتره لرې د تیلو یوه څاپ نښه کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان په دایر زور سیمه کې د حکومتي ځواکونو په یوه غونډ باندې بمباري تاییدوي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر په لندن کې دی ویلي دي چې کېدای شي دغه بمباردمان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی وي. روسی الوتکه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي او وروسته لیدي چې یو الوتکه دوه اونۍ مخکې د ترکیې لخوا وویشتل شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات سو. ډیپلوماټان وایي روسیې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې په سوریه او عراق کې د ترکیې پوځي فعالیتونه د بندو دروازو تر شا یوې غونډې کې وڅېړي. امریکا چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا مشري په غاړه لري دغه غونډه دایروي. عراق هم په ترکیه تور لګولی دی چې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو په لیږلو سره د عراق په ځمکني تمامیت تیری کړی دی. بغداد ګواښ کړی کچېرې ترکیه خپل ځواکونه بهر نه کړي نو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې روسیه به د عراق شکایتونه هم د امنیت د شورا په غونډه کې مطرح کړي کنه. ترکیه د دوشنبه په ورځ ویل چې خپل ځواکونه له عراق نه باسي او دغه قواوی د هغه ماموریت په ترڅ کې عراق ته استولی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگ کې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوي.
و موریدل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه وایي دوی په سوریه کې د رژیم ځواکونه نه دي پرنخه کړي، بلکې کېدای شي روسیې الوتکو پرې بمباري کړي وي. اخوات متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي که روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړ نو پر مسکو به د لویدیځو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي. جو بایدن دا څرګندونې پرون په کیف کې د اوکراین د پارلمان ته په وینا کې کړي. رضوان مراد په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
لا کیف څخه د خپل دوه ورځنۍ کتنې په لړ کې د امریکا مرستیال ولسمشر نن د اوکراین پارلمان ته وینا وکړه. جو بایدن ویل امریکا به تر هغې پورې پر روسیې خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پورې چې ماسکو د اوکراین د سولې او اوربند موافقې پړه خپل ژمنې عملي کړې نه وي. نوموړي د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق رد کړ او وویل چې واشنګټن به هیڅکله د روسیې دا ګام په رسمیت ونه پیژني.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
دا وایي روسیه نن د اوکراین د خاورې یوه برخه اشغال کړې ده. اجازه راکړئ چې سپینه وایم، متحده ایالات نه اوس نه به په راتلونکي کې او هیڅکله هم د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق هڅه په رسمیت ونه پیژني. د امریکا مرستیال ولسمشر د روسیې پر ولسمشر هم انتقادونه وکړل او وویل فکر نه کوي چې د روسیې خلک دې وپوهیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه کوي. ښاغلي بایدن زیاته کړه چې روسیې د اوکراین د خاورې یوه برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د اوکراین په حکومت کې د شته ستونزو په اړه جو بایدن وویل حکومت باید د اصلاحاتو او شفافیت د رامنځته کولو لپاره سخت ګامونه واخلي. نوموړي د اوکراین په حکومتي ادارو کې د فساد یادونه هم وکړه. وویل چې اداري او مالي فساد لکه د سرطان ناروغي اوکراین له منځه وړي. متحده ایالاتو د اوکراین له حکومت سره د اصلاحاتو د پروسې لپاره په روانه اونۍ کې د 190 میلیون ډالرو تازه مرسته هم اعلان کړه. له کله نه چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن 4 ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی.
بلخوا د روسیې د صدر اعظم رسیال وایي هندوستان او روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو.
د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری راګوزین وایي هندوستان او روسیه د تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړۍ کرښه کې ځای نیولی دی. د ښاغلي راګوزین په خبره د تروریزم په وړاندې د یوه ائتلاف جوړېدل او ګډ اقدامات نه یوازې د دغو دواړو هیوادونو د شرایطو په پام کې نیولو سره بلکې د ټولې سیمې حالاتو ته په کتو ډېر مهم دی. دوی وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ریښو غځونې وضعیت لا نور هم خراب کړی دی. راګوزین زیاتوي طالبان د افغانستان یوه کورنۍ پدیده وه، خو داعش د ده په خبره د دې برعکس ده. دغه روسي چارواکی وایي داعش ډله تر طالبانو لا نور هم توندلارې ده او د ده په خبره دغه ډله د نړیوالې جاه طلبۍ نیت لري. راګوزین زیاتوي پرته له شکه چې وضعیت به بدل سي او اغېزناکې قوې باید د تروریزم په وړاندې جګړې کې یو بل ته لاس ورکړي. نوموړي پرون په نوې ډیلي کې ویلي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د روسیې او هند مشرانو په دوه اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته سفر کوي. نوې ډیلي ته د ده یو ورځنی سفر په مسکو کې د دواړو مشرانو د کتو لپاره د چمتووالي یوه برخه وه. هند دغه روسي مقام ته په دې سفر کې په مصر کې د مسافر وړونکي روسي الوتکې د نسکورېدو او هم د سوریې پر سرحد د ترکیې له لوري د روسي جټ الوتکې د ویشتل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه.
دوستانو، اته نیمې بجې شوې. یو وار بیا مرزی احمدزی ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي دروړي.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغې هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشت پر 13 نیټه پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کنفرانس د هندوستان لپاره مهم بولي. بیرمن سوراج په همدې کنفرانس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. روسیې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو د یوې پوځي قرارګاه د بمبارۍ له کبله اندېښنه ښودلې ده. روسیه وایي د بغداد له اجازې پرته په عراق کې د ترکی سرتېرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي. او عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شوو بمونو څخه پاکه کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم د خپرونې وروستی رپورټ راخلو او هغه دا دی چې فنلند وایي هغه کسان چې دوی به د کډوالو په توګه مني باید له مزد او پیسو پرته وړیا کار وکړي. د فنلند حکومت د کډوالۍ په برخه کې د خپلې پالیسۍ د سختولو په هدف دغه ډول اقدامات پیلوي. دا هیواد په پام کې لري چې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله وارسوي او د اړتیا په صورت کې د هغو لپاره د اوسېدو جواز لغوه کړي. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو، خو له یاده مه باسئ چې په دې پسې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه خپرېږي.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا د سې شنبې پر ورځ ویلي هغه کسان چې د هیواد ته د پناه غوښتنې لپاره ورځي باید په وړیا ډول کار وکړي. دغه اقدام د پناه غوښتنې لپاره د هغه هیواد د پالیسۍ د لاسختولو په هدف ترسره کیږي. د فنلند حکومت وایي له دې وروسته به د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله ارزول کیږي او که یې اړتیا وي نو د هغو هیوادونو د وضعیت په کتو سره به د پناه غوښتونکو د اقامت جواز لغوه کړي. دغه هیواد زیاتوي د افغانستان د وضعیت وروستي ارزول ونی وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې دوی به نور هغو کسانو ته خوندیتوب ورنکړي چې ادعا کوي د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د مرګ یا ځورونې له ګواښونو سره مخامخ دي. د هلسنګي حکومت وایي دوی به دغو کډوالو د بیرته ستنولو چارې ګړندۍ کړي چې د دوی پر شرایطو برابر نه وي او اټکل کوي چې 2/3 برخه کسان به بیرته رد کړي. حکومت ویلي دوی به هغو پناه غوښتونکو ته چې عمرونه یې کار کولو ته برابر وي هغه ډول کارونه ورکړي چې دوی سره به د ناهیلۍ په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه هیواد د کار وزیر ویلي دا به حتمن د پیسو په مقابل کې کار نه وي، هر څومره چې خلک تنبل پاتې سي دوی به لا ډېر ناهیلي وي. دغه راز د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هغې و د کلتور او ټولنې په اړه به معلومات خپره کړي چې په هغو کې به د ښځو او ماشومانو حقونه برجسته سوي وي او ټولو پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. دوی وایي له دې وروسته هیڅوک نسي ویلی چې له دې حقونو څخه خبر نه و. تر دې وړاندې ناروی هم د افغانانو لپاره اعلانونه خپره کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې هغې وته د پناه لپاره ورنسي. د افغانستان د حکومت په وینا سږ کال شاوخوا 140,000 افغانان د اروپایي هیوادونو په نیت له افغانستانه وتلي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ شنا رادیو خبرتیا مو اوریده خو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه هم شته او لاغې لارې زموږ پر مطالبو خپل نظر او تبصرې راسره شریکولی شي. ولیزو پروګرامونو تر ازو د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو خبرې کې
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی حاضرې په ویګرای کوی حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی ونی خبرونه ته خرا خلاص کوربه مو د اجمل تورمان. دوستانو دا زر په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکه ستونزې راچې وای د زوروا کول خو لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې د غوړیدون کې ستونزې یو ځل پخوا هم ل چارواکو سره شریک شوی و خو ویل کېږي چې د اواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا غوړیدون کې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی او د زمکه لانجې د گاوان پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به په خپل لدنه وره
نوم عبدالقاهر ده متقاعد ما مهاجر شوم سوال از کاله تیر شو بیرته چلا لغلمې ما ملکیت هغه ضبطلی و خلق زورواران اخیستی و تقریبا زه زور می نرسیده هغه تا لالمه ولسوالی تا لالمه ولسوالی تا دا محکمه ما یه ما پا نفع یه مکتوب نوشته کده زه مستحق شمه یا دای زمه که ده یه زوی می ده و موری ده دیتا سند می ورده یا دا آقا نشو قانون تطبیق نشو مکتوب می واخیست قماندانی امنیه آقا نکه تطبیق نکه برتا اتک کالکیگی سرگردانه تروس همه قصد پاته ده دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیست ده کانتینر و آقا تا زور آخیست ده زور می نرسیگی ایما خانم راغل ده که دشپی پروس کال پر روژه که راغل ده که یم دازمو کریما ده خو کرام ایرا که اغا دیر شدید وحل ورکل ده داکتر و ماینه کل ده و اغا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس اغا نفر توگ نجلبه ای پا زور آخیست ده نه ولسوالی زور نرسیگی و هیچ اغا نکهی تروس حاضر شوی نده پا محکم سارانوالی که
تاسی تروس پر امنیه قمندانه تا مراجعه کردی دا بگرام ولسوالی بله اغوی تست چه ویلی دی؟
یو قماندان و اغا رادیو آزادی و سر اغا وکه مصاحبه وکه اغا در کل منکر شو که زه هیچ اغا نیومه خبر نیومه په حال که دا حیات و دا قماندان حیات و دو نفر از دبلایت و یک نفر قماندان و منکر و شد بعد دره ورزه اغا لال پیرتن یو بل قماندان راغی هغه ته بعد یو میاشت موفق شمه چې لالما هغه ویلې چې تا دروازه بنده شوی ده تو بل لاره نه لري. زلمه بیخی بده شو دا حکومت فقط پا پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناسم ما خزم لطکوب شوی ده دوسیه پسارانوالی که ده تو نجلبه ای اغا نفر.
بله مننه انشالله چې موږ به تاسو دغه ستونزه د بګرام د امنیت قمندانۍ سره شریکه کړو چې هغوی ستاسو د ستونزې په اړه
خیر وسه ډېر هغه یمه مظلومه یمه سایمانسر میم فقط عرض مې وکړه یما جیبونه د هغه نه دکه شوی ده د کاغذ نه دکه شوی ده اما پیسې نه لرمه نور هغه نه لرمه هېڅ مونږه سنه هېڅ څوک هغه نه کوي ما ته کمک نه کوي.
انشاءالله چې موږ به ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو.
خیر وسه نن ډېره مظلومه یم.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست ښاغلي احمد خان احمدزي سره مطرح کړه. ښاغلي احمدزي په اړه وویل
دا ما ته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنې کوم دفترونو نه دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلد چیرې ده، د کوم ځای نه راغلی ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه به تعقیب وکړم انشاءالله. هر چه چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
په دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکې غصب شوی ده، د حکومت غصب شوی ده، مخکې دلته کورونه آباد شوی ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه.
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درست پر جناب احمد زیا صاحب؟ تاسو کوم مخکې کومه قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولې نه، موږ ته څو کسان چې مراجعه کړی ده اوس زمین ازمکې په دوا کې ده. موږ هغه امر به قانون په محکمه ما ته امر ورکړی ده چې چا ته مو ورکړي هماغه چې موږ پیره ورته ولاړ کړی ده. هغه ګزمه زی خبره واخلي چې څوک دغه استفاده ونی چې په محکمه نه پیسې نه ونی.
عبدالقاهر په نوم باندې دغه اوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او آیا د دوی په ستونزې د حلولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي؟
زه خو دې ته وعده ورکوم چې څلور ساعته زه په خدمت کې یم، هر ساعت چې راشي انشاءالله خدمت
حاضرم. مننه کوم احمد زیا صاحب، کور مو ودان ژوند
یوسه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف وی
ګرک وای ازر کې انشاءالله موږ
ژوند پسې ورکړي. د انصاف پلټکه
دا وه د دیونۍ د انصاف په لټه کې اونیزه خپرونه چې تاسې واورېده. که تاسې هم د خپلو ستونزو د اورېدو لپاره د انصاف په لټه کې یاست نو موږ سره اړیکې ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992 93 93. خط هوا پات اوسئ.
آزادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به یې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده سوله د افغانستان له اساسي اړتیاو څخه ده او افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه به خپله غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمېر اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي. دلیل به په خپله د دوی څخه واورو.
زه خپله دا نظر لرم چې اشرف غني بیا هم اسلام آباد ته روان دی. دا هغه پاکستان دی چې سویل له سکولې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعدې وکړې، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو مونږ خپل مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطې گئی د دی دوکې مه خورئ په خپل مبین کې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ نوره مینه محبت پیدا کړئ نوره په پاکستان نه مه غولېږئ غالباً افغانستان مشرانو ته دوکا ورکړه او درواغ ورسره وویل او اوس به هم درواغ وایي نوره د دی په درواغو ما غولېږئ وسلام
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا د سولې پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان خپلې نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین کې سوله وشي ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو وار یو رقم پروګرام جوړ کړي حکومت او اداره یې مصرف وسازري اوس غواړي د ژمي سره رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی په مذاکرات او په خبرو مصرف وساتي نو زما په فکر باندې چې پاکستان هیڅ وخت په طالبانه او اخلاص د افغانستان د ولس او د افغانستان د ملت نه لري او نه کوي نو زه فکر کوم چې حکومت څه پرېکړه کوي د ژمي چې افغانستان اداره او حکومت او نظم ده په دې ژمي کې د جوړېدو په حال کې وي نو دوی زه غواړم چې مطلب دغه ژمي دي ته مطلب مصرفې وساتي او دوی مطلب آمدګي ونیسي
سلام علیکم زه شراغه خبرې کوم د هلمند سازما دغه سفر په اړه دغه پوښتنه او دغه پیغام دی چې دا ما چې د کانفرنس وخت سره معلومیدې ډېر ډېر دا اعلان وکړي چې اختر محمد منصور مړ دی نو دا چمبازي وبیدارې دي ورسره کې د اشرف غني سم دا پوښتنه ده چې د شپډاګ ورته وایي چې هغه که کدا که چې هغه کول خپل په کار دي په شي چې دا نن کې ورسره منل خو ورسره وجامني دار او ورځ به ادارې او داسې وایي چې باندې ځان پټول او ځان خلاصېدل دا څنګه لا دی نه په پوهېږي د خدای په امان دغه زما یو پیغام ور وایي
ازادي راډیو سلامونه او سلامونه بعد دواړه ولسمشرانو ته ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني ته زما دا پیغام دی لکه چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او داسې دي الله ښه بوځي په افغانستان کې د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته اقتصاد ډېر ضربه خوړلې ده د یو د پاکستان سره بالکل پرې کوني اعلان کړي او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال ډالرې دي اوسه وکړي چې هغې غونډ پکې حاضري او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه ورکوي داسې خو شل کړه کې دغه هم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مسه دا یو کال اوسه وړه دي نتیجه ور نه کړه زما اوبه ور روان دي زما تجارت ور روان دی زما هر څه ور روان دي هغه په خپل نامه خارج ته لېږي زما دواړو ته دا پیغام دی چې ورور د دې داسې جدید چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناست دی ورسره کولی او کولی دی د خارجیان بینلني په قانون په مقابل کې ورسره کړی وایي چې بینلني قوانین په دې باندې تطبیق شوي دي بیا حرکت هم نشي کولی دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکوي دلته افغانستان کې د تطبیقې موږ اردو وژنې پولیس وژنې انجینر وژنې ډاکټر وژنې نو دې نه زما دا خواهش دی دا بالکل قطع شي
سلام علیکم آیات الله ایم کنرنا او غوښتنې مې دا ده چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړې دي چې د افغانستان لپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلې د ډاکټر صاحب اشرف غني نه مې غوښتنه دا ده هغه چې ته په اقتصاد کې ډېر پیاوړی خو سیاست کې مې فکر وکړه که دا څوارلس کلن یا پنځلس کلن دوره پاکستان چېرته په صداقت قدم ایښی نو اوس یو سره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه وکړه
دوستانو و هم اوریدل چې زموږ ځینې هیوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هیواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هیڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي خو په خپله ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دی به د افغانستان د ښه راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي ولسمشر ته به خوښ سو
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده د افغانستان کانفرنس ده کانفرنس شروع شو په استانبول کې بیا کابل کې بیا قزاقستان کې بیا چین کې سکل پاکستان کې ده او بیا به یو مملکت کې دا کانفرنس باندې په افغانستان باندې ده د افغانستان ولسمشر غړ نه سي کانفرنس دی موږ ده ټول دنیا دا غوښتنه کړي یو فصل بل عمده ترین اساس دنیا راسي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او فصل دې نه سزلار نه راتلو بیا به تاسو سره وغږیږي
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدلې. اوس په هم د هغو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. دوی په هغه هېواد کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلي چې د بېلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجي صبور د پاکستان د هریپور نه خبرې کوم. افغان مهاجر یم، موږ ډېر زیات په تکلیف یو او دغه بېخي ټولو عامو خاصو اوس بېخي د صبر کاسه ډکه شوې ده. ډېر زیات تکلیف دي افغانان، نو هېڅ د بیان نه دي که څه چاره کېږي. موږ چاره دې وکړي که افغانستان کې که څه لار ورته جوړه کړي، یو امن یا بل ځای کې یو لږ وخت دپاره، کال نیم دوه دپاره، او موږ دلته ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې، د بشریت په خاطر باندې. همدارنګه موږ بیا هم د شکر ګزار یو د دوی نه چې دا شپږ دېرش کاله انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازت کوي، خو لیکن دا بیا هم نور ډېر ګزاره بېخي سخته شوې ده. خدای په خاطر باندې زموږ د آواز واورئ ټولو بشري ټولنو ته او مسؤولو مقامو ته، وینه چې سیار ته ورسوي. السلام علیکم.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبرې کوم. زه د اشرف غنی څخه هیله کوم چې موږ د مجرو د کارتونو ټیم پوره ده، څلورویشت پنځه ویشت ورځې پاتې دي، او دا ډېر سخت ضرورت دی. موږ ته ډېر مشکل دی چې موږ ځو راځو. زه خبره غم خامخا د پاکستان د حکومت سره وخوري.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو آواز مو ته خبر کړه او ستونزه مو واورېده. لکه چې دغه دوست مې یادونه وکړه، د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي، خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دغو افغان کډوالو موده به نور څومره غځېږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا یو نیم میلیون راجستر او همدومره نا راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو له رئیس حبیب رحمان شمس سره غږېدلی دی او دغه ستونزه ورسره شریکه کړې ده. راځي په ګډه وورو.
زه فکر کوم تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه دی کړی چې افغان کډوال به د 2014 کال له لومړۍ نیټې ایستل کیږي او که به د دوی د اوسېدو موده پسې غځېږي.
څومره چې معلومات لرو او ناستې کړي دي، زموږ منیسټر صاحب برخي صاحب وزیر مهاجرینو پاکستان ته راغلی او قطب الدوس سره کتلي وزیر د فرانس سره دوی موافقه رسېدلي دي، موافقه یې کړې ده، خو تخمینا شاید معلوم نه ده، شاید وشي. امام دې دوی ویلي چې موږ کوم دوه کاله موده به دې غځوو، موږ چې 2018 تر ډسمبر اخیره پورې موږ دې ته کارتونه یا به همدغه ډیټ موږ ورته صحت کو چې تر 2018 یا به دې ته ډیټ موږ نور هم ورته نوي کو، ورته کارتونه به نوي ورته ورکړو. موږ دوه کاله موږ سره وعده کړې ده، خو صرف دې پارلمنت ته کوم مسله ورخي وړي دي، هغه ماتل دي. شاید چې انشاءالله موږ سره وعده کړې به میٹنگ کے ناسو وزیر فرانس سره هغه مدد خبر ورکړه چې دوه کال پورې موږ کوشش کوو خدای دې په خاطر موږ دوه کال ورکو چې د افغانان په عزت سره خپل عمل تلاش نه په زور باندې نه زور کو موږ سره نه زیاته کوو سره خپل عزت سره باید دې دو خپل عادت کې خپل عمل ته په عزت سره لاړ شي. د موږ سره بل دې نوی ان راجستر کوم افغان چې غیر قانوني دي پاکستان پر سره خبري روان دي چې کوم تصاویزات اسنه چې دې ورکي کوي باندې فقه وشو ورو شو کوو شو دې متویل چې کوم پاسپورت دی واجب نه موږ ویزه ته غټي کوم غادي افغانان ته چوکو شي خپل ژوند دلته خپل تیر کیا خلاکم کور نه چې دی انتقالی بازار مش پولیس لوخانه عادل پر هم مش دو کارا پوری مش چې موږ دا خبر ګورم
دا تاسو دا افغانانو خبر کوي چې رجستر نه دی او ماجر کارونه نه لري.
جوړه خبره کو هغه افغانان چې رجستر دي دا غي ته دو کال موده غزي تر 2018 اخر پوری هغه افغانان چې رجستر نه دي دا غي لپاره انت افغان نېشنل کارت دی چې ته هغه ونه شو یا پارلمان نه پاس نه شو نو دی او کسله کړی چې افغان حکومت کوم کاغذونه ور لور کړه کوم اسناد ور لور کړه هغه قبل وې د کوم کسان چې په پاکستان کې اوسېږي پاسپورت د وجه څنګه هوی ته ویزه غټه ورکړو. دا مې خبره کړې ده چې موږ په پاسپورت د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان کونسلیټ دی د افغان مهاجرین دفتر د لوخانه کوم لیټر کاغذ ورته ورکړل شي هغه موږ هم تاییدو. هغې باندې لا خبرې روانې دي چې کله هغه کله پروسس کېږي کله ختمېږي و د هغې نه به اعلان کېږي.
تاسو پوهېږئ په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارډ ورکولو اداره ده نادره، دوی د شاوخوا یو لک کسانو شناخت کارډونه بلاک کړي دي، بند کړي دي. دوی تور لګوي چې په دغو کې اکثره هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او دغه شناخت کارډونه په جالب توګه جوړ کړي دي. که چیرې یو ان ایچ سی آر دغه نا رجستر شوي افغانان رجستر کوي، توپیر به یې څنګه کېږي چې آیا دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان شناخت کارډونه دوی اخیستي دي، توپیر به څنګه کېږي؟
نه، دوی خو په نوي پلان کې د نوي رجستر د یونیسار له خانان شته موږ سره دغه کوم رجستر شوی دی کوم چې لري تقریبا 1.5 میلیونه افغانان چې سال پاکستان کې سی هغه راجستر دی آئنده دی د راجستر پلان لري هغه د فی بجټ دی کم شو دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریا او لیبیا دی ملکونو ته وخته نو څه کول چې نور افغانان راجستر کوتلته هغه د بیا نو خپل عزت سره خپل وطن ته عادت کې لاړ شي خپل وطن ته لاړ شي دا کم ان راجستر چې موږ راجستر کو دا موږ او د پاکستان حکومت مې خبره ده د یونیسیار داخل نه ده
څه فکر کوي چې آیا کدو کال د دوی مدنور هم وغځیر په دې دو کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي راجستر او نه راجستر شوی سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه چې په دې دو کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب همدا تاکید زیات کوي پاکستان پر سره دا خبره کړې ده چې باید زموږ افغانان رئیس خپل ملته هلته موږ زمينه برابر ورته دي ځمکه د تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي زمينه برابر ورته دي دو کال کې چې موږ زمينه برابر کوو په هر افغان کولای شي په آزادان توګه په عزت سره رئیس خپل ملته او خپل دی نومري ځمکه مستحق خپل قانون شي خپل خپل جي خپل روزګار او مخ ته وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال یو لک نه زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې ډیر څه دي موږ یې ستانه شو افغانستان
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې به افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ماجر کارت سره وي کنه وي پولیس یې ځبروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د ځبرونو هغه لړۍ اوس هم دوام لري کنه تنسوې ده
افغانان ماجر چې هر ناجستر دی راجستر نه دي یقینا چې مشکلات کې سره ګرځي د پولیس لخوا په ټولو صوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره د هغې صوبې کم حکومت چې د هغې سره بار بار موږ تماس کې استو موږ سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغې د مشکل نه لري یو نیم داسې چې پیدا شي نو هغه هغې باندې کوم پرچه چې دي 14% پرچه کټ کوي هغه نه کټ کوي باندې هغه یو ګنټه نیم هلته په تاڼه کې یو پوښتنې ته کې اکړ تېره غواړي نو هغه بیرته خوشي کوي هغې سره مشکل حکومت نه لري موږ سره وزیر سفران صاحب دا خبره وکړه چې موږ خپل صوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبره وکړو چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب رحمان شمسو چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې زموږ د هیوادوالو ټول ستونزې که د هیواد ته باندې دي او که دننه هوارې سي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې موږ ته یې د دې اونۍ په ترڅ کې په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې پرېښېدې دوی پر نورو موضوعاتو غږېدلې دي
بله السلام علیکم جواد الحکیم سراجی د هلمند ولایت البته لشکرګاه شهر د سای طرف قدمات کوم زموږ مشکل دا غدای چې چارواکي مرا ګرځي وای تذکره وکي او چل تذکره وزاګي ته ورسو موږ ته تذکره نه راکوي یو تذکره په 5000 افغانۍ یا په 10000 افغانۍ موږ ته راکوي که څوک وایي ستاسو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او ما مسلمان وو د مسکینان نه شي کولای نو زما د لوړپور چارواکو دغه هیله ده چې باید په هلمند کې دغه ستونزه حل کړي وسلام خدای کوم
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه سای سره په تماس کې دا د کندهار نوې والی صاحب چې نو د پاول ورځ کې ویل او زه د کندهار برخ سم کوم د ولسوالۍ تر کاند خاکرې سړک د بس سټی کار په شروع کوم د چې به پوه کوم نور ولسوالۍ شورا وا کو چانکې چانکې څه د سره خبرې وکړي د ازادي رادیو چې دې په دې باره کې څه وایي چې کار کم کار کړی دی دغه و یو ځای دی او نو کته دی په ګوته کې چې دا غږ کې مش کار کوي سلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ کې ډیر سجبیر زره کس په روینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوالۍ کومندان زه هیله کوم چې دغه روینیان کارخانه دی ودرېږي چې خرچېږي موږ د حکومت او طالبان سره هیله ده چې دغه خلک په نقشه او د قانون منګول ته وسپاري چې دغه روین خرڅي پر د خوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ د راوت ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام پریږدو چې محترم د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه پیل ورکه د افغانستان د راوت ولسوالۍ کې د ټول افغانستان د ورکه موږ په پیل د راوت ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدو سلام
وعلیکم السلام محترم دوست د دې تاسو پیغام هم خپور کړ موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ شي او اوس موږ خلک پر قرار رسیدو نورو دوستانو پیغامونه هم ستاسو البته خو د خبرونی وخت کوالې لپاره به په بل خبرونه کې حتما درته خبر کو نور مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمېره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه کنید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
سلام و با برنامه ساعت